السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي لرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به مهم خبرونه او راپورونه هم واورئ د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومیتریک رایې د باور وړ دي او د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل
Even as the negotiations were ongoing
هغه وخت هم چې مذاکره روانې وي هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي نو کله دغه سي مذاکره د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي دا سوله نه ده یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر میاشتې په 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه په درېدو اعلان وکړ دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول او یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومیتریک رایې د باور وړ دي د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دی بایومیتری کرا زمونږ لپاره د منلو وړ ده دا منول هم تمځي لپاره ونمنه چینل ته درغلی و او د درغلی د مخنیوي لپاره یوازنی لار هم دا ټکنالوژي ده نو دغه استثنا دا د ټولو کمشنرانو په ګډه پریکړه باندې شوې ده
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیتریک رای هم ټولې وشمیري د انتخاباتو په اړه بل خبر دا چې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان بس ویلي هغه رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي دا خبره ښاغلي بس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده په همدې ټویټ کې جان بس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي د امریکا سفیر ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز له کورنیو موضوع له کورنیو او څارونکو او افغانانو سره روښانه کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون بیا ویلي د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی د کمیسیون په خبره په سګنیو ټاکنو کې تقریبا 2,015,000 کسانو رایه ورکړې او دا شمیرې بدلیدای هم شي د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو تیره شپه غوښتل د کندهار په خورابک ولسوالۍ حمله وکړي او په ځواب کې د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونه ور باندې بریت کړی دی
تیره شپه د شوراوک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونه بمبار کړی دي چې په نتیجه کې پنځه دیرش وسلوال وژل شوي او شپاړس یې نور ټپیان دي وژل شوي او ټپي وسلوال یې زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګردې جنګل ته وړي او دوی د یوه برید لپاره راټول شوي ول
بارگزی هم همداراز وویل تېره شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوستې هم برید کړی چې له امله یې 2 پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی بارگزی بیا وایي له دې برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولي کوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال د پودینې په سیمه کې بمبار کړي چې له امله یې 15 وسلوال وژل شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د کندهار د امنیتي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی د لخکرګا په نهم امنیتي حوزه کې هم افغان ځوکونو ته تلفات اوختي دي. تیر شپه نا وخت د لخکرګا د نهم حوزې اړوند د سره ګودر په سیمه کې طالبانو د افغان ځوکونو پر پوستي بریټ کړی چې د والی د ویاند عمر زواک په خبره دواړو خواو ته تلفات اوختي دي. زواک د مرګ جوبلی د کشمیر یادوي نه خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې بریټ کې اته پولیس وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ګرش کې د پنځو افغان سرتیرو د وژلو خبر ورکړه. حکومتي لوري د طالبانو همدا غیدا نه مني. ورسو د سیمیاو نړۍ خبرونه ته، د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوی. اسماعیلی ویل تر هغه چې سترې محکمې اجازه نه وي ورکړي، امریکا ته د جاسوسۍ په تور په اعدام د محکوم شوی شخص هویت پټ ساتل کیږي. د ایران د قضایي قوې ویاند ویل دوه نور کسان، علي نفریه او محمد علي باباپور، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای ته کار کولو په تور لس کاله په بند محکوم شوی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شوي وو. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عواملو، عمومي خدماتو، د غرض د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. ځینو اعتراض کوونکو د پوځ د پیژندل شوي قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب سعدي عکسونه له ځانونو سره لیږدول. دی په دې وروستیو کې د عراق د تروریزم ضد خدماتو د ادارې لخوا له کاره لیرې کړی شوی چې دې مسلې جنجال پورته کړی. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو .com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په هڅې چټک شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه باندې بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ندی کړی او لیوالتیا هم نه ده خو د لیخو د غړلې پتیره یو میاشت کې درې واره بهرنوی هیوادونو تل هغه غړلې ایران، روسیې او ازبکستان ته په بخښنه سره چین ته سفرونه کړی دي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلی چې نن چهارشنبه به د دې ډلې یو پلاوی د دې ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه باندې صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په ټپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ پا په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغانی تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغانی تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید په خپل منځ کې کینو خپل ستونزې خپل اوارې کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د ده په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادون چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېیمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه دا په سیمه کې پر طالبانو سره ډیر ښه اړیکې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبانو سره ښه اړیکې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو وکولی سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی شي. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیئت د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیئت د سپتمبر پر 14 په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیئت د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ټکی کام ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغانستان په افغانستان د نن ورځې د مهمو مطبوعاتو تبصرې اکرام الله اکرام لوستی دي. په همدې سره به د ازادي راډیو دغه پروګرام خبري برخه البته پای ته رسیږي، خو وروسته به بیا 15 دقیقې پښتو موسیقي خپره شي.
سرخط ورسپان خپل سرمقاله په دې پښتنه پایل کړي چې د ټاکنو پایلې به بیا ټاکنې شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې یو شمېر نوماندانو د خپلې بریا اعلان کړي او ځینې خو یې لا سر له اوسه د پایلو له منلو انکار کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي همدې مسایلو ته په کتو فکر کیږي چې یو شمېر نوماندان په لوی لاس غواړي د ټاکنو ملي پروسه چې د امنیتي ځواکونو په سرخندنو د ټاکنیزو کمیسیونونو په نسبتا ښه مدیریت او د خلکو په پراخه ګډون بریالی شوه ناکامه وښي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د قانون له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان د ټاکنیزو کمیسیونونو واک او مسؤلیت دی او بل هیڅ مرجع په دې اړه د اعلان او نظر څرګندولو حق نه لري. د سرمقالې لیکوال له نوماندانو غوښتنه کړې چې باید دوی د افغانانو دا ملي پروسه زیانمنه نه کړي او د کمیسیونونو پریکړو او اعلان ته پته مشي. ملي ارمان ورسپانې بیا په ټاکنو کې له بایومیټریک پرته د رایو شمیرل تقلب او خیانت بلل دی. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه پریکړه چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی رای د حساب وړ نه دي باید ټول اړخونه ومني. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د تیری ورځې سرګندونې غندلې چې ویلي یو له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوی رای باید وشمیرل شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په دې پروسه کې له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوی رای په درغلي صندوقونو ته چول شوی دی. د سرمقالې لیکوال تور پورې کړی چې ګوندې د ښاغلي مسلم یار سرګندونې په دې پروسه کې د پراخه درغلۍ په معنا دي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې کمیسون باید پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دا ځل هم د پاکو رایو ځای په درغلۍ اچول شوي رایې خپلې کړي نو په دې پروسه به د ملت باور بیخي له منځه ولاړ شي. دنیا ورسپانې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تداماچ یماموتو سرګندونې راخیستي چې ویلي دي نوماندان دې د ټاکنو کمیسیون پایلو ته منتظر پاتې شي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي یماماتو له قوله راغلي دي هغه ارګان چې د ټاکنو پایلې اعلانولی شي د ټاکنو کمیسیون دی او باید نوماندانې پریکړو ته انتظار